صفه صدیقی قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا وخت د ورځې 10 بجې دی. په روان یو ساعت کې چې د روان یو ساعت په مطالبو کې چې البته د ورځې تر 11 بجو پورې دوام کوي، د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د حکومت او ولسمشر حامد کرزي په اړه د نړیوالو د لویدیز د چارواکو څرګندونې چې وایي دا حکومت کمزوری دی او که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو په ډیر ژر په لنډو شېبو کې به دا حکومت سقوط وکړي. د افغانستان د حکومت عکسالعمل درته خپور کړو، په دې اړه د افغان حکومت عکسالعمل ښودلی. خو دا ټول له خبرونو وروسته په پیل کې پام وکړئ لومړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې معصوم میوان برابر کړي دي او ورپسې به نړیوال خبرونه خپر شي.
ولسمشر کرزی پر پخوانی جهادی مشر شاغلی سیاف فهمی حمله وغندله. افغان حکومت برتانیا د بهرنی چارو وزیر سرګندونی له مبالغه بللی او په بهرنی خبرونه کې به واوري چې د نړۍ شپږ غشتل هیوادونو پر ایران وکه کړی چې د ملګرو ملتونو وړاندې زیارت کړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ولسی جرګې پر غړي او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف فهمي به حمله وغندله. ښاغلی حامد کرزی د یوې اعلامیه په خپرولو سره د حمله د هیواد دښمنانو کار بللی او په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. تېره ورځ په دې چاودنه کې چې د پغمان پر لار د ښاغلی سیاف د موټرو پر کاروان وسوه، د هغه 15 ساعتونو کې ووژل شول او یو بل یې ټپي سو. چارواکي وایي په خپله سیاف ته څه زیان نه دی اوښتی. د دې حملې مسؤلیت د سیف الدین په نوم د یو کس چې د ځان د پغمان د مجاهدینو د ډلې مشر بولي پر غاړه اخیستی دی. نوموړي له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې ښاغلی سیاف هم ټپي سوی دی، خو چارواکي دا ادعا ردوي. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکا د دې لپاره چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیسي د لومړي ګام په توګه دې ته اړتیا لري چې د هغو تړونونو سخته څارنه وکړي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره کیږي. رابرټ ګیټس په کاناډا کې د دغه هیواد له دفاع وزیر پیټر مکی سره د جمعې په ورځ تر خبرو وروسته خبرې کولې. د کاناډا دفاع وزیر یو ځل بیا له رابرټ ګیټس سره په خبرې غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې په 2018 میلادي کال کې به خپل عسکر له افغانستان وباسي. کاناډا په افغانستان کې 2800 پوځیان لري چې اوس د افغانستان په جنوب کې دیره دي. د امریکا دفاع وزیر وایي د خپل هیواد بهرنیو چارو د وزیر خبرې یو ځل بیا تکرار کړی چې ویل یې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره باید خپلې مرستې وڅاري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې برخه کې چې د اداري فساد مخه ونیسي تر سختو نړیوالو فشارونو لاندې دی. افغان حکومت افغانستان په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو سرګندونو ځینې برخې له مبالغې ټکې وګڼلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند ویلي چې کله افغانستان څخه بهرنی ځواکونه ووځي نو شیبې وروسته به د دې هیواد حکومت هم ړنګ سي. خو د جمهور ریاست د پالیسي مشر زبغت الله سنجر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که هر څومره دوی په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري، خو دا په دې معنی نه ده چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هیواد حکومت ړنګ کړي. ښاغلی سنجر د امریکا د کانګرس د استازي د جرګې مشر نانسي پلوسي هغه څرګندونې هم رد کړي چې ویلي وو حامد کرزی د امریکا لپاره یو بې اهمیته شریک دی. او روسیا وایي د هغه نړیوال کانفرانس ملاتړ کوي چې ویل کیږي د افغانستان په اړه به جوړ سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له کابل ماسکو ته تر ګرځېدو وروسته وویل روسیا غواړي چې د دې کانفرانس لپاره د افغانانو خوشي ته وکتل سي چې چیرته او څه ډول جوړ کړي. مخکې برتانیا ویلي و چې د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرانس کوربتوب ته چمتو ده، خو ولسمشر حامد کرزی د دې پلوي کوي چې دا کانفرانس په کابل کې جوړ سي. سرګی لاروف د پنځمې په ورځ په کابل کې ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست د دوهمې دورې د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اوري.
د نړۍ اشپژو پیاوړو هیوادونو مایوسي څرګنده کړې ده چې ایران د خپل اتومي پروګرام په برخه کې د ملګرو ملتونو پلان نه دی منلی. په دې برخه کې وروسته تر هغه بیان خپور شو چې د بریتانیا، فرانسې، امریکا، جرمني، روسیې او چین چارواکو په بروکسل کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه. د دغو شپږو ځواکمنو هیوادونو استازیو وروسته تر دې غونډه وکړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په څو اونیو کې به پر ایران یو لړ بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د ادارې مشر محمد البرادعي له ایران وغوښتل چې هغه پلان ومني چې له مخې یې د ټیټې کچې غني شوي یورانیم د سم غني کولو لپاره د روان میلادي کال تر پایه بهر واستوي.
I believe that frankly the ball is very much in the Iranian court.
زه باور لرم اشکاره وایم اوس نو خبره د ایران په لاس کې ده. هیله من یم چې ایران دغه مهم چانس له لاسه ورنکړي. زه ورته یو له لاسه تلونکی فرصت وایم، ځکه چې دا چانس به د اوږدې مودې په مخه دوام ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ چهر متکی بیا وویل تهران د دې هرکلی کوي چې د اتومي بټویو د سون د موادو په برخه کې پر شوي موافقه خبرې وکړي، خو یوازې په دې شرط چې د سون مواد له ایران سره تبادله کیشي. لویدیت شک کوي چې ایران اتومي پروګرام د اتومي وسلو د جوړېدو لپاره پیل کړی دی. تهران بیا دا تور ردوي او وایي چې دا پروګرام د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره دوی پیل کړی دی. په پېښور کې د یوې غیر دولتي مؤسسې مخې ته چاودنې یو امنیتي مسؤول زخمي کړی دی. پولیس وایي د شفت انټرنیشنل مؤسسې مخې ته چاودنه شوې، خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو ویلي دي چې دلته توغندی لګېدلی دی. چینایي چارواکي وایي تر اوسه د چین په شمال لویدیځ کې د سکرو په کان کې چاودنې 11 تنه وژلې دي او 128 تنه نور د دې چاودنې له امله بند پاتې شوي دي. د سینهوا خبري اژانس وایي چې نن سهار چاودنه د هیلونګ جنګ په ولایت کې وشوه چې د چین شمال ختیځ ته پروت دی. د راپورټ له مخې له چاودنې سره سم 309 تنه نور کارګر وتوانېدل چې وتښتي. د فلسطیني اداري مشر محمود عباس موافقه وکړه چې د ولسمشي او پارلمان انتخابات وځندوي. ټاکل شوی و چې دا انتخابات په جنوري کې ترسره شي. د فلسطینیانو د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل اوس په دې انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره راتلونکي میاشت بل نیټه وټاکل شي، دا ځکه چې په غزه کې واکمن حماس کوند ویل دي چې په دې انتخاباتو کې به دوی برخه وانخلي. محمود عباس د بی بی سی عربي څنګه سره په مرکه کې وویل هیله مند دی چې د حماس له ډلې سره د انتخاباتو په برخه کې سلام مشوره وکړي، څو په غزه لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په هغو سیمو کې چې عربان پکې اوسي انتخابات وشي. د محمود عباس ډله یوازې پر لویدیځه غاړه واکمنه ده. د انتخاباتو کمیسیون تیره اونۍ د حماس د مخالفت له امله د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی و. د البانیا په مرکز تیرانا کې په لسکونو زره کسان پرون لارو کوڅو ته راووتل او اعتراض یې کاوه چې پارلماني انتخابات بیا ترسره شي. سوسیالیستانو پر صدر اعظم سالی بریشیا تور پورې کاوه چې د دیموکراتیک ګوند د جون د 28مې په انتخاباتو کې درغلی کړی دی. سوسیالیستانو دغه انتخابات دیموکرات ګوند ته بایللي. د انتخاباتو مسولانو د یو شمېر صندوقونو رای غیر قانوني ګڼلې وي. سوسیالیستان وایي که هغه رای شمېرل شوی وای دوی به انتخابات ګټلي وو. د روسي د ارتودوکس کلیسا مشر کارل د روسي د ارتودوکس د یو مشر د وشلو د تور په برخه کې له احتیاطه کار اخیستی او څوک په دې قتل نه دي تورن کړي. د پنځشنبه په شپه په ماسکو کې یو سړی چې مخې پټ کړی وو دانیل سیسیوف یې د خپل کلیسا مخې ته وویشت. سوسیف له هغه ارتودوکس مشرانو څخه و چې پر اسلام انتقادونه کول او ویلی وو چې د تګواښ شوی دی که چیرته دې ته دوام ورکړي چې مسلمانان عیسویان کړي نو په وشل شي. په ماسکو کې د مسلمانانو د ټولنې مشر دا پیشه وغندله. په روسیا کې 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. دا د دې سات خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو خبريږي. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد وساتئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغان حکومت چارواکو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د دې وینا په وړاندې عکس العمل ښودلی چې ویلي دي که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي د افغانستان دولت به ډېر ژر سقوط وکړي.
ګمان کوم د ښه نظر په دې خاطر نه دن خوشبختانه زمونږ اردو زمونږ پولیس او افغانستان څخه دفاع کوي، د افغانستان خلک څخه دفاع کوي.
روسیه د افغانستان په مسایلو کې له ناتو سره د هر راز همکاري چمتووالی ښودلی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویلي چې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو په برخه کې د افغان مشرانو د دریز ملاتړ کوي. د نورستان خلک شکایت لري چې د کونړ وسلوال د دوی د تګ راتک لارې بندې کړي دي.
په لاره کې چې زو ډېر مشکلات وي وسلوالو خلکو نه، خصوصا چپ ادارې لاره ډېره مشکل وي. مونږ زو مونږ مالونه شخصي مالونه داسې حکومت مالونه دا مونږ چورکیږي.
نور موضوعات هم لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به وړاندې شي. او په پای کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام خپرېږي، اورېدو ته را سره اوسئ. د ورځې 10:00 دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم افغان دولت سقوط وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلبند پرون او بخې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست د دورې د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ او بیرته لندن ته ستون شو. د پلندن کې په دې اړه چې تر کله به د دوی عسکر په افغانستان کې وي خبرې وکړې، او ویل چې په افغانستان کې د برتانیې اهداف څرګند دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند وویل د افغانستان حکومت په ډیر ژر سقوط وکړي که چیرته وسته ناټو ځواکونه له دغه هیواد ووځي. ډیوډ میلبند په لندن کې ګارډین ورځپاڼې ته په مرکې کې وویل که چیرته نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو داسې فکر باید وشي چې په 5 دقیقو کې 4 ساعتونو کې یا 2 ورځو کې به مخالف وسلوال افغان ځواکونه لاندې کړي او موږ به بیرته هر څه بیا له صفر پیلوو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې لندن ته یې له کابل تر ستنېدو وروسته مرکه کوله دا هم وویل چې افغانان دې ته نه خوشحالېږي چې بلته محتاج وي، خو دوی دې ته هوسېږي چې موږ هلته یو، ځکه چې زموږ په نه موجودیت کې به د دوی په هیواد کې نظام ګډوډ شي. له 2000 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې تر 230 ډېر بریتانیایي عسکر وژل شوي دي، او له دې تلفاتو سره ورځ په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان له پوځي ماموریت سره مخالفتونه زیاتېږي. خو ډیوډ میلبند وویل موږ غواړو چې خپلو خلکو ته دا واضح کړو چې په افغانستان کې زموږ پاتې تل ګرانه پرېوځي، خو که چېرته ترې ووځو بیا به هغه بیه تر دې هم لوړه وي. د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون هم هر وخت ټینګار کوي چې ځواکونه یې د دې لپاره په افغانستان کې دي چې خپل بریتانیا د تروریستانو له بریدونو وژغوري. ګورډن براون څه باندې 2 اونۍ مخکې وویل بریتانیا او د هغه ملاتړي باید افغانستان ته شانه کړي، خو هڅه به وکړو چې افغان امنیتي ځواکونه وروزو څو بالاخره امنیتي چارې هغوی ته وسپارل شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند هم په دې اړه وویل چې تر هغو باید لوېدي ځواکونه په افغانستان کې وي چې امنیتي چارې بشپړې افغانانو ته وسپارل شي. شاخل میلبند څرګنده کړ چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو پاتېدل د یو هدف لپاره دي، د یو وخت لپاره دي، او د یو پرمختګ په هیله دي چې دا هدف اسانه نه دی اما واضح دی.
د افغانستان حکومت د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په وړاندې چې ویلي دي له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم افغان دولت سقوط وکړي عکس العمل ښودلی. د افغانستان د جمهوري ریاست د پالیسۍ مشر صبغت الله خنجر له ازادۍ رادیو سره په یو مرکه کې همدارز د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جرګې د مشر نانسی پالوسی د څرګندونو په اړه هم عکس العمل ښودلی چې هغه ویلي و چې د افغانستان د دولت مشر حامد کرزی په دې نه ارزي چې امریکا ورسره خپل مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د پالیسۍ له مشر صبغت الله خنجر سره د ازادۍ رادیو خبريال مرکه کړې ده.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې کچېرې بهرني ځواکونه افغانستان څخه ووځي نو د افغانستان دولت به په 2 ورځو حتی 2 ساعتونو کې لمنځه لاړ شي. تاسو د دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
زه حالان کې په دې نظر یم مونږ یو مدیر لپاره یو اوږده مدیر لپاره نور هم د بین الملل ټولنې همکاري ته مختلف عرصو کې خصوصا د امنیتي عرصو کې سخت ضرورت لرو، اما دا باندې کلکه مخالف یم. خو د 2 ساعتو په ترڅ کې یا 2 ورځو په ترڅ کې چیرې بین المللي امنیتي نیروګان افغانستان څخه ووځي افغانستان دولت سره سقوط وکړي، ګمان کوم دا ښه نظر په دې خاطر نه ده. خوشبختانه زمونږ اردو زمونږ پولیس هر ورځ د افغانستان په دفاع کې د افغانستان د خلکو په دفاع کې مونږ وینو، خو حتی شهادت ته آمده دي او افغانستان څخه دفاع کوي، د افغانستان خلک څخه دفاع کوي او هر نوع قرباني ته د وطن ساتلو په خاطر آمادګي لري. او خوشبختانه اوس نسبتا یو ښه اردو لرو، ښه پولیس لرو، دا ښه خبره نه وي. هو که چیرې د ښاغلي د خارجه وزیر د انګلستان هدف دا وي خو د انګلستان خلکو توجه د افغانستان په هکله را جلب کې شاید هغه جلا خبره وي.
یعنی تر څو کلونو په آینده پورې تاسو فکر کوئ چې افغانستان به ضرورت ولري دغه د بهرنیو ځواکونو ته دغه مرستې ته؟
مونږ خوشحاله کېږو هر څومره عاجل زمونږ اردو او زمونږ پولیس مجهز شي، او هم د کمیتي لحاظ هم د کیفیت په لحاظ د مونږ بین المللي دوستانو پورې اړه لري. خو څومره کولی شي مونږ ته زیات کومک مونږ په دې څلور پنځه کالو کې همیش تاکید کوو هم افغانستان لپاره هم بین المللي ټولنې لپاره دا خبیبي. خو زمونږ اردو باید توانا اردو شي، هغه په دې معنا هم د کمیتي لحاظ نه کمیت زیات شي لوړ شي، هم د کیفیت لحاظ نه باید پرمختللي سلاو وصلت دوی تشخیص شي.
سنجر صاحب، لبلی خو د امریکا د کانګرس د نمائندگانو د مجلس مشر ننسی پلوسی ویلی چې حامد کرزی د امریکا یو خ ملګری نه د بللی، او ویلی دی دغه په موجودیت کې د افغانستان سره ملکی او نظامی مرستې بې فائدې دي په اصطلاح. دغه تاسو نظر پدې اړه څه ده؟
دا هغه نظر دی په دې خاطر خو د افغانستان انتخابات ټول دنیا ته دا په اثبات ورسول چې محترم کرزی د افغانستان ولس تایید کاندید دی، چنانچې په انتخابات کې کامیاب سو، د ښه رای باندې کامیاب سو، او خصوصا کله چې محترم منتخب ولسمشر تالیف ورس کې دا و د دې محترم معاونین تالیف مراسم اجرا کول دپاره محفل نیولی وو. مونږ ولیدو خو د سلوختو هیوادو څخه ډېر لوی هیوادو لکه امریکې، لکه انګلستان، لکه آلمان، لکه فرانسا، لکه روسیا هیوادونو ډېر غټه سویه کې زمونږ ملي مراسم کې د دوی ګډون د دوی ښکارندوی ده. همغه څه خو محترم کرزی د افغانستان خلکو لپاره شایسته دي، همغه څه د دنیا لخوا هم حمایت کیږي.
د نړیوالې ټولنې لخوا څه په دې ورځو کې ډېر ټینګار پکېږي هغه دا داسې ولسمشر باید داسې یوه کابینه جوړه کړي چې د متخصصو او مسلکي خلکو کابینه واوسي. ستاسو په نظر داسې کابینه په داسې شرایطو کې څومره امکان لري چې رامنځته شي؟
همغه څه هر شی په افغانستان اتکل لمخ کې په دې خاص صفر نه آغاز شو، انتقالي دوره کابینه د اوسنۍ کابینه پورې ډېر فرق وو. یعنی په دې معنی خو اوسنۍ کابینه انتقالي دورې کابینې څخه د تخصصي په چارو کې متخصص کابینه وو. هماغه چې مونږ کوشش کوو زمونږ راتلونکي نوې کابینه کې ان شاء الله اوس کابینه په سر محترم ولسمشر او د دې نږدې همکاران کار کوي، مونږ هیله مند یو زمونږ راتلونکي کابینه شایسته کابینه، متخصص کابینه، با تقوا کابینه، ډېر کارا کابینه، داسې یو کابینه به وکولی شي د خلکو غوښتنو سره سم کار وکړي، د افغانستان خلکو او د ټول دنیا خصوصا هغه هیوادونه خو موږ ته کومک کوي د هغوی د رضایت ولري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د پالیسۍ رئیس صبغت الله سنجر ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې چې ویلي افغانستان تر یو وخته د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري، خو د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به افغان دولت ډیر ژر له منځه ولاړ شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
روسیا وایي د افغانستان په مسله کې له ناټو سره هر راز همکاري ته چمتو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل جرمن سیال سره تر خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د لوړې په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر وینا تاییدوي، او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د حامد کرزی د کړنلارو ملاتړ وکړي. د ښاغلي لاوروف د څرګندونو په اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ رادیو د خبريال فرید عمر په راپور کې.
مسکو وایي د افغانستان په مسله کې او د غیوا د کړکیچ په هواري کې د ناټو سره د کلک همکاري غوښتون کې دی. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د جمعې په ورځ د خپل جرمني سیال گیتو ویستریویلی سره تر خبرو اترو وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې څرګند کړی دی. لاوروف وایي چې د خپل جرمني سیال سره د خبرو اترو په ترڅ کې د نړیوال ټولنې څخه وغوښتل شو چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی څخه چې د دوم ځل لپاره وټاکل شو او نوموړی غواړي په افغانستان کې ثبات ټینګ کړي په ټینګه ملاتړ وکړي. لاوروف وایي
انوګوراسیون ریچ پرزیدنت کرزی вызвало широкое одобрение и у нас, и у наших западных партнеров.
Да, лори по марасиму ки да амет карзи война змож, а змож да виду до мальгуру лапара евалуя уважтана албадана ва, че змож да таи двар у гржеда да изятави да амет карзи да война сара муж да гиду влестривили сара хам муафик ю, а у наривали твин там шаи, а гасы че амет карзи пастала война ки, че ядавана вакра, мулаттар вукли, лавруфай муж двару да яудир мухим навар пара че, اگر افغانستان په باب د یو نړیوال کنفرانس جوړېدل دي ملاتړ کوو، باید دا کنفرانس ته ښه چمتووالی ونیول سي او د هغو پرابلمونو د حل لارې چارې پکې ولټول سي چې اوس په افغانستان کې موجود دي. دغه کنفرانس باید د افغانستان د ثبات په ټینګېدو کې اغېزمن تمام سي، تر څو د افغانستان د خلکو د ارامۍ سبب سي او داسې لوری ورته وټاکل سي تر څو د افغانستان خلک د خپل هېواد راتلونکي په خپلو لاسو کې واخلي. لوروف زیاته کړه، نو دې هدف د رسیدو لپاره موږ د یو بل تجربو ته اړتیا لرو. موږ باید په خپل ټول توان او قدرت سره د افغانستان د ستونزې په هواري کې مرسته وکړو. له اروپایي روسیې له ډېره پخوا مودې راهیسې په ناټو کې خپلو ملګرو ته د خپلمنځي همکاریو وړاندیز کړی دی. دوی وایي ناټو سل د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هېوادونو په اړه بحثونه کوي چې دا د دوی د اجنډا اصلي موضوع احتوا کوي. دوی وایي دا موږ ته هم په زړه پورې ده او ناټو ته هم، چې موږ هم په دغو خبرو او بحثونو کې برخه واخلو. او ښه به دا وي چې روسیه د ناټو سره په ګډه یو اغېزمن ستراتیژي پلان طرحه او ترتیب کړي. لوروف وایي ناټو ته زموږ بل وړاندیز دا دی چې د ډله ییز دفاع تړون د غړو هېوادونو سره یو ځای د مخدره توکو پر ضد عملیاتو کې چې له افغانستان څخه بهر ته لېږدول کېږي همکاري وکړي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان چارواکي باید نور نو په هیواد کې له مسؤلیت او سزا څخه د معافیت دود ختم کړي. نړیواله ټولنه او ډیر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دې لپاره فساد زیات شوی چې قانون د هیواد پر ټولو اتباعو یو شان نه تطبیقیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د ویاندې نورې څرګندونې په دې اړه اسمت څاروان په یو راپور کې اوروي.
د ملګرو ملتو ویاندی نیلاب مبارز ازادي رادیو ته ویل په کار د چیلې اداري فساد سره مبارزه د افغانستان د نوي حکومت لپاره اصلي لومړیتوب وي. ولسمشر کرزی د ولسمشرۍ د دوهمې دورې په پرانیستونکو وینا کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به له سزا څخه معافیت نور ختم شي او له اداري فساد سره به جدي مبارزه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتو مقاماتو وویل چې دوی چمتو دي چې د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتو ویاندی نیلاب مبارز وویل سازات څخه د معافیت کلتور لمنځه وړل، د اداري فساد سره مبارزه او په مجموع کې په افغانستان کې د یوې سالم ادارې جوړول د افغانستان له نوي حکومت څخه د ملګرو ملتو په غوښتنو کې شامل مسلې دي.
فساد اداري فوق العاده یک مسئله بسیار مهم است به نظر ما برای پنج سال آینده و دولت افغانستان فرصت
زما په نظر در راتلونکو پنځو کلونو لپاره د اداري فساد مخنیوي خورا مهم دی او د افغانستان دولت ته ښه فرصت په لاس ورځي چې له دې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي. میرمن مبارز همداراز خبرداری ورکړ چې کله فساد سره کلکه مبارزه ونه شي، دا فساد په افغانستان کې د پرمختګ او انکشاف بهیر له خنډ سره مخامخ وي. په افغانستان کې د یوې سالمې او پاکې ادارې د جوړولو لپاره غوښتنې په داسې حال کې بیا بیا کېږي چې ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان امنیتي او نور ستونزې د اداري فساد له کبله زیاتې شوي دي. د ملګرو ملتو مقامات هم د دې لپاره یو وار بیا په افغانستان کې د معافیت د دود د پای ته رسیدو غوښتنه کوي چې یو شمېر صاحب نظرانو په وینا هغه کسان چې په تیرو کلونو کې جرمونه او درغلۍ کړي دي لا هم لوړې دولتي چوکۍ لري. خو ولسمشر کرزی د لوړې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې کلکه وعده وکړه چې د خلکو د حقونو د دفاع، د هغوی د ژوند د ښه کېدو او په افغانستان کې د یوې سالمې ادارې د جوړولو لپاره به تر خپله وسه هلې ځلې وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د ویاندې څرګندونې مو اورېدې چې وایي د افغانستان چارواکي نور نو باید په هیواد کې له مسؤلیت او جرم او سزا څخه د معافیت دود ختم کړي. اکونومیست مجله د دې اونۍ په غاڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د مافیایي دولت ایل اول. په دې مطلب کې هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د فساد او نشه یي موادو د کاروبار د لمنځه وړو په برخه کې ورسره مخامخ دي. د دې مطلب لنډیسته پام وکړئ. د اکونومیست د مطلب په پیل کې راغلی دی دا له هیچا پټنه ده چې نړۍ غوښتل له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه د لوړې په مراسمو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې کلکې ژمنې واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د ښاغلي کرزي په وړاندې د ملموسو نتایجو لپاره د فرصتونو یوه دریڅه پرانیستې ده. امریکایي چارواکي وایي کرزی یوازې شپږ وخت لري څو هغه څه چې دوی د مافیا دولت بللی ایل کړي. ولسمشر حامد کرزی د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې وویل د راتلونکي حکومت وزیران به وړ او باتقوه کسان وي، خو د دوی د سلوک په اړه ښاغلي کرزی د لویدیځ اندېښنو ته ډېره پاملرنه ونه کړه. اکونومیست لیکي کرزی د لویدیځ د وروستیو غوښتنو په وړاندې چې وایي دی باید په انتخاباتو کې د درغلې تورونه ومني، دفاعي حالت غوره کړی. د امریکا له یوه ټلویزیوني چینل سره په وروستۍ مرکه کې په حکومت کې د پراخ فساد په اړه د پوښتنې په ځواب کې په عکس العمل وښود او ویې ویل چې لویدیځ هیوادونه پخپله باید له افغانستان سره د مرستو په پروژو کې د فساد او بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي. اکونومیست لیکي چې دا لګښتونه لږ تر لږه قانوني بڼه لري او د افغانستان د حکومت په څیر نه ده چې دولتي مقامونه په پیسو پلورل کیږي او هغه مامورین بیا د خپلو مصارفو د بیرته ایستلو لپاره له خلکو څخه بډه اخلي. مطلب زیاتوي فساد په افغانستان کې دومره ژورې ریښې غلولي چې د ځینو چارواکو په نظر په دې اړه د تحقیق لپاره باید نړیوالو څارنوالانو ته دنده ورکړل شي، خو ښاغلی کرزی له دې طرحو سره د ملي حاکمیت په تیره توره مخالفت کوي. په همدې دلیل اوسنۍ طرحه دا ده چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د برتانیې د شدیدو تنظیم شویو جرایمو ضد ادارې اس او سی ای په مرسته په هیواد کې دننه د قانون د تطبیق خاصې ادارې جوړې شي. د دې طرحې هدف دا دی چې د مخدرو موادو د لویو کاروباریانو او فسادو چارواکو نیول به وښیي چې جنایتکاران نور نو مسؤول نه دي. په افغانستان کې لڅه مودې رئیس د اس او سی ای په همکارۍ د نشه یي موادو سره د مبارزې یوه ځانګړې اداره فعاله شوې ده چې د نشه یي موادو کاروباریان تعقیبوي، نیسي او محاکمه کوي. همدې ادارې سږ کال د یو ستر قاچاقبر په نیولو سره خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه. د ادارې هغه لوی قاچاقبر هم ونیو چې وروسته بیا ښاغلي کرزی عفو ورته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې په چاره کې ناټو هم فعالیت کوي. د ناټو د مخدره موادو ضد کاري ډلې وظیفه د مشکوکو قاچاقبرانو پر ضد د اسنادو او شواهدو ټولول او له شدیدو جرایمو سره د مبارزې کاري ډلې ته چې د افغانستان د اف بی آی په نامه مشهوره ده د هغو سپارل دي. له لوی څارنوالۍ سره هم مرسته کیږي او ډیپلوماتان هیله لري چې ډېر ژر به د وزیرانو په ګډون د ځینو جګپوړیو چارواکو نیول اعلان کړي. د ځینو امریکایانو لپاره له فساد سره په مبارزه کې د ولسمشر حامد کرزی جدیت هغه وخت معلومېدای شي چې دی خپل ورور احمد ولی کرزی د کندهار د ولایتي شورا د مشر له دندې لرې کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د اکونومیست مجلې د مطلب لنډیز مو اورېده. افغان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره لوړه وکړه. ښاغلي کرزی د لوړې په مراسمو کې په وینا کې ژمنه وکړه چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد لپاره به اقدام د پراخ فساد د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره به هڅه وکړي څو په راتلونکي کې په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي. د ښاغلي کرزی د څرګندونو په اړه په ایران کې د ازادۍ راډیو خبریال د ایران په یو پوهنتون کې د افغان استاد ډاکټر احمد شاه فرحت نظر اخیستی.
د دوه ټکي ته اشاره کوم. یو دا ټکي چې زه ورته مثبت ټکي وایم یا ښه ټکي، هغه دا و چې د امریکې او اروپایي مملکتو څخه او د همسایه مملکتو څخه لوړ رتبه مقامات راغلي وو کابل ته او په دې مراسم کې برخه اخیست. د دې معنا دا و چې همسایه مملکتونه او اروپایي او امریکایي مملکتونه د کرزی د دوامې دورې د ټاکېدو څخه حمایت کوي. دا یې مثبت ټکی و. منفي ټکی دا و چې د کرزی صاحب د دولت غټ رقیبان لکه ډاکټر صاحب عبدالله قانونی صاحب د مجلس رئیس او پروفیسر رباني په دې مراسمو کې حاضر نه وو او د دوی عدم حضور معنا دا و چې دوی به په آینده دولت کې احتمالا ونډه نه اخلي او دا به د کرزی دپاره زه فکر کوم چې امکان لري چې یو لوی سیاسي خنډ وي او زه فکر کوم چې د خلکو مجموعي نظر دا دی چې د کرزی صاحب آینده دولت به وکولی سي د خلکو د همکاري او د همسایه مملکتو او اروپایي او امریکایي مملکتو په حمایت په یو ښه دوره وي زما په نظر.
ښاغلی فرحت چې په بیړنۍ او د اساسي قانون په لویو جرګو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په استازیتوب برخه اخیستې وه، د ولسمشر د ژمنو د عملي کېدو پر امکان هم خبرې وکړې.
د کرزی صاحب خورا غټ کولونه ورکړي او کرزی صاحب به د دې کولو د عملي کولو دپاره به خورا لوی مشکلات سره به مواجه سي، ځکه چې زه فکر کوم کرزی صاحب بیا هم د دې دپاره چې موافق سي او وکولای سي چې دولت پر مخ بوزي باید ټولو خواوې ته حق ورکړي، او دا د کرزی دپاره یو لوی مشکل دی. ما په نظر د دې دپاره چې کرزی صاحب د دې کولو د عملي کولو دپاره کامیابه سي او وکولای سي چې دا کولونه پیاده کړي، ما په نظر دولت باید یو دولت یو کارپوه او متخصص دولتي، او د یو کارپوه او متخصص دولت په وسیله سره دی کولای سي هر کولونه چې خلکو ته د افغانستان خلکو ته د اروپایي امریکایي همسایګانو ته یې ورکړی دي، دا کولونه کولای سي چې په عمل کې پیاده کړي.
د ولسمشر حامد کرزی د لوړې د مراسمو د وینا په اړه مو د ایران په یو پوهنتون کې د افغان استاد ډاکټر احمد شاه فرحت نظر اورید. دا وخت د ورځې 10:30 دی. قدرمن اوریدونکو، مخکې لیدې چې د خبرونه په دوام کې نور راپورونه درته وړاندې کړو له احمد شیبر څخه. تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه واورئ.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون په کاناډا کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید د هغو تړونونو څارنه وشي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره کیږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي حامد کرزی د امریکا لپاره یو بې اهمیته شریک وباله چې د دې په وینا په دې نه ارزي چې امریکا دې د هغه لپاره افغانستان ته نور پوځان واستوي یا ملکي مرستې وکړي. خو صبغت الله سنجر د افغانستان د جمهوري ریاست د پالیسۍ مشر له ازادي راډیو سره په مرکې کې د نانسي پلوسي خبرې رد کړې. د بریتانیا، فرانسې، امریکا، جرمني، روسیا او چین چارواکو په بروکسل کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه او مایوسي څرګنده کړه چې ایران د خپل اتومي پروګرام په برخه کې د ملګرو ملتونو پلان نه دی منلای. په پېښور کې د یوې غیر دولتي مؤسسې مخته نن چاودنې یو امنیتي مسؤل زخمی کړ. چینایي چارواکي وایي تر اوسه د چین په شمال لویدیځ کې د سکرو په کان کې چاودنې 11 تنه وژلي دي او 128 تنه نور د دې چاودنې له امله بند پاتې شوي دي.
دا ازادي راډیو ده. قدر منوریدونکو، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه تاسو کولی شئ چې په تفصیل سره د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. روسیا وایي د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس له جوړېدو څخه چې له څو نه را په دې خواهی په اړه بحثونه کیږي ملاتړ کوي. برتانیا ویلي و د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس کوربتوب ته چمتو ده، خو ولسمشر حامد کرزی غواړي چې دا کانفرنس په کابل کې جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته خبرې کولې وویل د دې کانفرنس په جوړېدو کې باید د افغانستان د خلکو او مشرانو نظریات په پام کې ونیول شي. فرید عمر له مسکو په دې اړه راپور راکوي.
روسیا د افغانستان له دې وړاندې څخه ملاتړ کوي چې د افغانستان په اړه دې نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړ شي، او د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس باید د افغانستان خلک او د دغه هیواد مشران وټاکي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له کابل څخه وطن ته د بیرته راستنېدو پر وخت څرګند کړی دی. دا مطلب تریانو استیا جانس څرګند کړی دی. لاوروف وایي بریتانیا وړاندیز کړی چې دا کانفرنس په لندن کې جوړ شي، خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بیا وایي چې دا کانفرنس په کابل کې جوړ شي. لاوروف وایي په دې اړه زموږ دریز په احتیاط نرم او د انحطاف وړ دی، خو مهمه خبره دا ده چې دغه کانفرنس داسې یو اجنډا ولري او داسې چمتو سي چې د ټولو خواوو موافقه پکې موجوده وي. او دا چې دغه کانفرنس څه وخت او چیرته باید جوړ شي زما پاکی ده، او اړینه یې بولم چې په دې اړه باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د مشرانو نظرونو ته غوږ ونیول سي. خو لاوروف دا هم وویل دا چې دغه کانفرنس جوړېدل د افغان مشرانو لپاره چیرې او په کوم ځای کې د دوی لپاره د آرامۍ او اوسایي باعث ګرځي روسیه یې ملاتړ کوي. سرګی لاوروف وایي دغه کانفرنس ټالېدل او ځنډېدل لازم نه دی، خو مهمه دا ده چې په داسې یو وخت کې جوړ شي چې چمتووالی یې پر وخت ترسره شي او تر ټولو مهمه دا چې د ټولو غاړو موافقه موجوده وي. لوروفای کچیر موږ په ګډه په ټاکلو او مشخصو موضوعاتو چې هغه د افغانستان د اردو او نورو پوځي ځواکونو غښتلتیا ته پاملرنه وکړو او د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د بیا رغونې چارې جاري وساتل سي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره ډیر ګټور تمام سي او په هیواد کې به د ثبات په ټینګېدو ښه اغیزه وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل هلته له شرایطو سره ارتباط لري، خو کله چې دا پوځیان له افغانستانه ووزي بیا به هم امریکا هلته غښتلی ملکي حضور ولري څو د اوږدې مودې په مخه د افغانستان حکومت په پښو ودرېږي. رابرټ ګیټس دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې د کاناډا له دفاع وزیر پیټر مکې سره یې خبرې وکړې. ښاغلي مکې ټینګار وکړ چې په 2011 کال کې به کاناډا خپل عسکر له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزیر له دې خبرو وروسته په کاناډا کې خبریالانو ته د افغانستان کې د پوځي ماموریت په اړه څرګندونې وکړې چې جزئیات د رویټر خبري اژانس په استناد احمد شیبر اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وویل متحد ایالات باید د هغو تړونونو سخت څارنه وکړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره کیږي. رابرټ ګیټس څرګنده کړه چې دا به په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لومړی ګام وي. ښاغلی ګیټس زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالو له حضور سره د مرستو لپاره ډیر تړونونه وشول، نو اوس د پیل لپاره زما په فکر باید له هغه ټکي را شروع کړو چې موږ چکونه لاسلیک کړي دي. حامد کرزی د پنځشنبې پورس وروسته له هغه چې د افغانستان د ولسمشر په توګه د لوړي مراسم ترسره کړل ژمنه یې وکړه چې له اداري فساد سره به مبارزه وکړي او په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونه په خپله غاړه واخلي. خو امریکایي چارواکي غواړي چې حامد کرزی باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي عملي هڅې وکړي څو د افغانستان دننه او بهر خلک قانع کړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د جمعې پر ورځ حامد کرزی د امریکا لپاره یو بی اهمیته شریک وباله چې د دې په وینا په دې نارځي چې امریکا دې د هغه لپاره افغانستان ته نور پوځیان واستوي یا د ملکي مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر هم ویلي دي چې هیله لري د افغانستان پوځي ماموریت په د امریکا بل ولسمشر ته پرینشتي. خو رابرټ ګیټس له افغانستان د خپلو عسکرو د وتلو په اړه د جمعې پر ورځ غوڅه خبره ونه کړه. د وویل د پوځیانو د وتلو مسله له دې سره ارتباط لري چې هلته پر مځکه حالات کوم لور ته روان دي. رابرټ ګیټس بیا زیاته کړه کله چې عسکر هم له افغانستانه وباسو امریکا او نور متحدین به بیا هم په افغانستان کې غښتلی ملکي حضور ولري څو افغان حکومت تقویه شي او د افغانستان اقتصاد د اوږدې مودې په مخه په پښو ودرې شي. د امریکا دفاع وزیر بیا له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو کال ته اشاره وکړه او ویل موږ به بیا د 1979 میلادي کال په څیر ونه کړو چې افغانستان ته شا کړو.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
د نورستان د مرکز او واما ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ وسلوالو د دوی د تګ راتګ لاره بنده کړې ده او دوی نشي کولای خپلې ولسوالۍ او مرکز ته ځانونه ورسوي. دا کسان څوک دي او څه غواړي؟ په دې اړه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال یو مفصل راپور برابر کړی چې دا د وړاندې کیږي.
د نورستان د مرکز پارون او ما ولسوالۍ وسیدونکي شکایت کوي چې د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو کسانو لخوا د دوی د سورلۍ او باروړونکو موټرې تلاشي کیږي او مالونه یې تلا کیږي.
زه د پارون اوسیدونکو اسماعیل خبرې کوم. امنیت ډیر خراب دی، مونږ په لاره کې چې ډیر مشکلات وي وسلوالو خلکو نه، خصوصا چپې درې لاره ډیره مشکلې. مونږ مالونه شخصي مالونه د سره حکومت مالونه دا مونږ نه چورکیږي او مونږ د سره ډیر عذاب یو.
زمانو محمد داوود دی، زه د واماو د کلی اوسیدونکو ما. مونږ چې کله جلال آباد یا اسدآباد تر زولاره کې یا ګوسلک سره د طالبان روزي زمونږ مالونه چورکې زنانه تلاشي کوي. مونږ د حکومت دا غواړو چې زمونږ امنیت ونیسي، زمونږ د لارې امنیت ونیسي.
زه عبدالله د واما د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ډېر مودې را په دې خوا په دې کونړ او د نورستان په منځ کې چې کوم لارې دی، په دې کې ډېر طالبانو په نامه خلک راوځي، خلکو شخصي مالونه لوټ کوي، حتی کې زنانه هم تلاشي کوي او شخصي مالونه هم خلکو نه اخلي او ګاډي او ډریوران عوام خلک ته مزاحم کیږي.
دوی د نورستان او کونړ له دولتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید د دغې لارې د خلاصون او ساتنې دپاره امنیتي پوستې جوړې کړي.
حکومت نه موږ هیله کوو چې دا مشکل حل کړي،
دولت نه او خواهش لرو او هیله کوو چې دغه مشکلات حل کړي، او همدارنګه هغه طالبان ورونه چې حقیقت کې طالبان دي هغوی دغه د غلو دغه چې د دې کسان مخنیوي کوي.
نورستانیان وایي د دوی دولتي چارواکي هم په دغه لاره نشي تللی او په لاره کې د طالبانو د شتون له ویرې د دغې ولایت والی په هلیکاپټر کې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي.
که د امنیت نیولې والی سه په جهاز کې ځي او په زمینه نه راځي.
د واما ولسوال شاه محمد هم وایي چې د چپې درې په ګلسلک، کنډۍ او سیمزو سیمو کې هر ورځ وسلوال کسان سړک کې ولاړ وي او د نورستانیانو مالونه لوټوي. د نورستان والی جمال الدین بدر ازادۍ راډیو ته پر تلیفون دا ومنله چې د پارون په لوی سړک کې د چپې درې په ولسوالۍ کې ډېر ستونزې شتون لري او همدا لامل دی چې د نورستان اکثره دولتي مامورین، د خیریه ټولنو استازي او د بیا رغونې د شرکتونو کارکوونکي پارون ته تګ او راتګ نشي کولی.
رئیسان یا د دولتي چارواکو تګ راتګ د کونړ لاره بندې دي، کونړ لاره چې بند شو نو شاید رئیسان هم ملزم بنې. دوی راځي بچارګان چې لاره بندې دي څه کولی شي؟ همځګړي د بس پنځه پولیس لاره نه خلاصولی.
ښاغلی بدر وایي دوی څو ځله د کونړ دولتي چارواکو او قومي سپینګیرو ته دغه ستونزه یاده کړې، خو تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې او دا د کونړ د مسؤلینو دنده ده چې لارې څخه وسلوال کسان پاڅوي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم د کونړ نورستان په لویه لار کې د چپې درې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د امنیت کمزورتیا خبره منی او وایي چې د دغې سړک د پرانیستلو او د مسافرو د امنیتي ستونزو د ختمولو دپاره یې یوه جرګه جوړه کړې ده.
د دې جرګې یو هدف دا دی چې د همسایه ولسوالیو ترمنځ او د سرحدي ولسوالیو کې د بې نظمیانو بې امنیتي مخه ونیسي او لارې وساتي.
هغه وویل چې د جرګې تر څنګ یې دغې ولسوالۍ ته د نورو پولیسو د لیږلو پریکړه هم کړې ده.
نو په دې نږدې راتلونکي کې مونږ سل کسه پولیس تربیه شوی د چپې درې په سړک باندې چې د مانوګینه تر نورستانه پورې د دې سړک حمایت وکړي، ان شاء الله چې په راتلونکي هفته کې د اسکر ځای په ځای کیږي او د دوی د ځای په ځای کېدو سره به سم ان شاء الله چې د لارې خلاص ساتل کیږي، ځکه مونږ غواړو چې دغسې مسایل په خپلو امنیتي ارګانونو باندې وکړو.
د یادونه وړ ده چې له تیرو دوو کالو څخه د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د یو شمېر وسلوالو کسانو لخوا د نورستان مرکز ته تللې لاره وخت نا وخت د ترافیکو پر مخ تړل کیږي، خو سلفي او نورو طالبانو همیشه خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کار دوی نه دی کړی.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام درته خبرو چې د ستاسو د روغتیا د او د روغتیایي حالت په اړه پوښتنو ته ځوابونه پکې موندلی شي. خو له هغه مخکې دا دی د خپرونې وروستی راپور. په کندهار کې یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. دا نندارتون د کاناډا او امریکا د دوو مؤسسو په مالي مرسته جوړ شوی چې د مختلفو ولایتونو میوې، لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته پکې وړاندې شوي دي. د نندارتون ته د ازادۍ راډیو خبریال دواخان مینهپال ورغلی او راپور راکوي.
دا درې ورځنۍ نندارتون چې په کندهار کې د افغان نوښت مشورتي دفتر په هڅه او د کاناډا او امریکا د هیوادونو په مالي مرسته جوړ شوی دی، د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه تازه او وچې میوې، لاسي صنایع او افغانی تولیدات نندارې ته ایښودل سوي دي. د افغان نوښت مشورتي دفتر مشر عبدالنصیر د دې نندارتون ګټې داسې په ګوته کړې.
د دغسې نندارو دوه عمده ګټې دي. اول دا چې داخلي تولیدات وده کوي، خلک ورسره بلدیږي. دوهمه ګټه دا د تجاران او خپل د دې څخه لیدونکي د هغو معلومات ریږي او د بل معلومات سره شریکي تړاوونه سره پیدا کوي او طبعا د داخلي تولیداتو څخه خبریږي.
په دې نندارتون کې د ننګرهار ولایت د یوې فابریکې تولیدات هم نندارې ته ایښودل سوي دي. محمد نادر وایي چې لکله د هیواد په مختلفو ولایتونو کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي، خلکو یې تود هرکلی کړی ده.
دا اوس تقریبا موږ په ټول افغانستان کې خو نه تقریبا 30% موږ په افغانستان کې دا خپل تولیدات خلکو ته وړاندې کړي، هغې ورنه خبر دي. او موږ داخل د افغانستان کې چې چیرته نندارتونونه یې هلته هم ګډون کوو او دوه ځلې زه خپله د ملل متحد له خوا نه ایټالیا کې نندارتونو هلته زه ورغلی یم. خو هلته هم ښه کامیاب و، زموږ ډېر خلک د خوشحول د افغانستان دغه تولیدات په ښه په خوشحالۍ خلک دا شیان اخیستل.
د هلمند ولایت یو تن اوسېدونکي چې هلمندي تولیدات نندارې ته ایښي وو وویل چې تولیدات یې پراخ شوي او هر کال ترې ښه ګټه لاسته ورځي.
نو دا په یوه کال کې 5000 بوتله اده کړو. د کال مقصد دا تولیدېږي، بیا بلته په فروش رسېږي او تقریبا 2000 یا 3000 بوتله د نعنا تیلو د سپرکي تیل مصرفېږي. تی د دغه څه د ډېره فایده مستلته کوي.
افغان دولت غواړي چې د داسې نندارتونونو په جوړولو سره له یوې خوا تولیدونکي وهڅوي او له بل اړخه افغاني تولیداتو ته په داخل او بهر کې مارکیټ پیدا کړي تر څو د دې هیواد اقتصاد پر پښو ودروي. خو د فابریکو مشران وایي که دولت د دوی د برېښنا ستونزه هواره کړي، افغاني تولیدات به د پام وړ پراختیا ومومي. دواخان مینهپال، د ازادي راډیو کندهار.
قدرمن اوریدونکو، او اوس د کابل چاپ ورځپاڼو او مطبوعاتو ته د کتنې برخه خبرو. حمید مومند د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې ده.
ویسا په خپل لومړي مخ کې د افغانستان له روانو پیښو سره د لویدیز د چلند په اړه د ډیولټ په نامه د جرمني د یوې ورځپاڼې څېړنه راخیستې او لیکلي چې لویدیز باید پوه شي چې په اوسني چلند سره په افغانستان کې بری نشي ترلاسه کولی او هڅې د ځان نه غولوي. ورځپاڼې د همدې مخ په سر کې د پاکستاني رسنیو په حواله په یو خبر کې لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ بریالۍ خبرې شوې او طالبانو ته په شپږو ولایتونو کې د شریعت د نافذولو وړاندیز هم شوی دی. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر کرزي په وینا تبصره کړې چې پکې له وسلوالو مخالفینو سره په جوړجاړي ټینګار شوی او د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ډاډ ورکړی چې د خپل نوي حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به لویه جرګه راوبولي. په ورځپاڼه کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا اړیکو ته هم کتنه شوې او بیا لیکل شوی چې امریکا اوس غواړي د هلري کلنټن په وسیله له حامد کرزي سره اړیکې ښې کړي. هیواد هم په خپل سرمقاله کې د ولسمشر کرزي د لوړو په مراسمو تبصره کړې او د ښاغلي کرزي له وینا نه نړیوال ملاتړ ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې دا نوی پړاو به په ټولو برخو کې له بریاو ډک وي. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ زیاته برخه د ولسمشر کرزي د لوړو مراسمو او د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو جګپړو چارواکو سره د ولسمشر کرزي لیدکاته ته ځانګړې کړې او د هغې انځورونه هم خپره کړې دي. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې دا خبر ورکړی چې افغان ولسمشر حامد کرزي په استاد سیاف شوې برید په کلکه غندلې او د هغې په اړه د جدي څېړنو حکم کړی دی. ارادې بیا په خپل لومړي مخ کې د لوړې مراسمو ته د ولسمشر کرزي د وینا ځینې ټکي راغستې او د هغه په حواله لیکلی چې وزیران باید با تقوا متخصص او خادم وي. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د ناټو د میشتو ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره په روانو بحثونو تبصره کړې او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د مرستیال دا سپارښتنه راخیستې چې د ځواکونو د پیاوړي کولو پر ځای باید د خلکو زړونه وګټل شي. ورځپاڼه دې بحث ته په یو بل مطلب کې هم دوام ورکړی او د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلی چې امریکا به ډېر ژر افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي. په ورځپاڼه کې د سیمې په اړه د ایران چلند هم څېړل شوی چې د ورځپاڼې په وینا د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره نه یوازې عربان بلکې افغانان هم د پولې پړک ته کېنولي. خو ورځپاڼې لیکلی چې ایران به د خپلو اعمالو سزا وویني. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی دی. انیس هم په خپله سرمقاله کې د دویم انتخابي دورې لپاره د ولسمشر کرزي د لوړې په مراسمو کې د هغه په وینا بحث کړی او د هغه کاري لومړیتوبونه څېړلی دی. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې له ولسمشر کرزي نه نړیوال ملاتړ ته په اشاره لیکلی چې حامد کرزي د هیواد ملي او سیاسي بې بدیله شخصیت دی. هشتسو په یو مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلی چې د افغانستان نوی حکومت باید مؤثره او ځواب ورکوونکی وي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې میرمن کلنټن د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر کرزي د وینا هرکلی وکړ او ویې ویل چې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه باید عملي شي. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې هم د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر کرزي په وینا تبصره کړې او سره له دې چې هغه هیله بخونکې بللې، لیکلی چې د ښاغلي کرزي په وینا کې د انتقالي عدالت او د بشر د حقوقو ځای خالي و. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې بیا په افغانستان کې د ماشومانو روان حالت څېړلې او لیکلې ده چې له ماشومانو د ناوړې استفادې په پیښو کې زیاتوالی راغلی او ملي ارمان هم په یو مطلب کې د افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو تبصره کړې او د دغو مراسمو د یو انځور د خپرولو تر څنګ یې لیکلې چې په دې مراسمو کې استاد رباني، محمد یونس قانوني او احمد ضیا مسعود ګډون نه و کړی. ورسپاڼې په بل مطلب کې له طالبانو سره د جوړجاړي په اړه روانو هڅو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د برطانوي چارواکو دا ټینګار راخیستی چې طالبانو ته باید په دولت کې ونډه ورکړی شي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي راډیو اونیس پروگرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
هغه چې په نړۍ کې څکم 2 میلیونه انسانان هر کال د دیابت یا شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي دا امکان شته چې په 2030 میلادي کال کې د شمیره دوه چنده شي. که څه هم چې په افغانستان کې د دیابت یا شکرې د ناروغۍ په اړه دقیق ارقام نشته، خو خوري وري څېړنې دا ښیي چې په دې هیواد کې هم ډیر خلک ورباندې اخته دي. په افغانستان کې د بهرنیو مرستندوی ټولنو په مرسته د هڅې روانې دي چې د دیابت یا شکر د ناروغۍ مرکزونه ډیر شي، خو بیا هم ډیر هغه ناروغان چې په لرو سیمو کې اوسیږي په دې برخه کې لږ معلومات لري. همدغه لږ معلومات د ناروغانو ژوند او جسم ته خطر پیښوي. د دیابت د ناروغۍ له امله د انسان د بدن غړي په تیره د پښو او لاسونو ګوتې ډیر زیانمن کیږي. داسې وخت راشي چې ډاکټرې پرې کولو ته اړ شي.
تکلیف مې د شکر ده، پښه مې پرې کړه.
تکلیف مې د شکر مرض ده، یو دوه میاشتې کېږي چې پښې مې زخم شوې ده.
دری کاله کېده چې زه د شکر مرض بولم. ډېر سخت پاتم شوم، بند ده، په پښې نه شم وتلی.
لکه څنګه چې مو واورېدل، دغه ناروغان په داسې وخت کې ډاکټر ته ورغلي چې ګوتې تورې اوختي او نور کار نشي کولی. د شوالې د شکرې په ناروغۍ کې د انسان ګوتې تورې اوړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی ناصری معلومات راکوي.
اول هغه ته وجه دا ده چې هغه ناروغان چې د شکرې یا د دیابت په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغو دفاعي نظام یا د عضویت دفاعي نظام دا تر ډېره حده کمزوری کیږي. کله چې دفاعي نظام کمزوری سي نو هلته میکروبونه رامابند کیږي او هغه میکروبونه تداوی باندې لمابین نزی، نو تر څو پر چې د عضویت یا د جسم دفاعي نظام قوي نسی ترغه پورې هغه میکروب یا انتان لمابین نزی. بل وجه چې زخم نه جوړیږي هغه دا د هغه ناروغان چې په شکر باندې اخته وي، د اوغو رګونه تنګیږي. لکه څنګه چې د زړه رګونه تنګیږي، همدارنګه د پښو رګونه، هغه رګونه چې پښو ته ګوتو ته وینه رسي، په اوغو کې هم بندش او تنګوالی راځي. نو کومې ناحیې یا کومې پښې کوم طرف ته چې وینه نه رسیږي، نو د هغې جوړېدل تر ډېر حده کمزوري وي، ځکه چې هغې ته اکسیجن او نور غذایي مواد چې دي او زخم د جوړېدو لپاره ضرور دي هغې ته نه رسیږي. او درېمه وجه دا ده چې هغه ناروغان چې د شکر په ناروغۍ باندې اخته وي، په دوی کې یو مرض ده د نیوروپاتي په نامه رامابند کیږي. نیوروپاتي یو داسې مرض ده چې مریض خپل حس له لاسه ورکوي. که د دوی په پښه باندې کلک شی لګیږي، ستن پې لګیږي یا زخم رامابند کیږي، نو بدبختانه دغه درد او دغه سوی دوی نسی احساسوي. نو که یو پښه کې زخم رامابند کیږي، په روغ سړي کې هغه زخمي ځای مریض کوشش کوي چې زخمي ځای سم وساتي، پټي وساتي. نو هغه ناروغان چې د شکر په ناروغۍ باندې اخته دي، څنګه چې هغه درد نسی احساسوي، نو د زخم خاصه پاملرنه نه کوي، نو ځکه د دوی زخمونه نه جوړیږي.
لکه څنګه چې ډاکټر ویل، د شکرې په ناروغۍ کې که چیرته یو ځای زخمی شي نو ډیر زر نه جوړیږي. د زیانمن شوي ځای عصبي رشتې سم کار نه کوي او ناروغ درد نه احساسوي. که پاملرنه ونه شي نو زخم ورځ په ورځ لویږي، یعنی له پوستکي غوښې ته او له غوښې هډوکي ته رسي. روغتیایي څېړنې وایي چې په دې ترس کې حجرات مري او په مړو حجراتو کې میکروبونه ښه وده کوي او نور نو د بدن زخمي شوی ځای وروست شي. همدا غړی خپله د بدن دښمن وګرځي. ډاکټر هم بله چاره نه لري او مجبور دی چې ورسته شوی پښه یا لاس پرې کړي. خو ډاکټران وایي که چیرته د شکرې په ناروغۍ اخته انسان د مخنیوي په لارو چارو وپوهیږي، نو له سره یې بدن ته دومره لوی زیان نه رسیږي. دوی وایي چې تر ټولو لومړی دا ضروری ده چې خلک د ناروغۍ په نښو پوه شي.
ډاکټر ناصری یو ځل بیا،
تقریبا د شکر په ناروغانو کې 10% مریضان زموږ چې دي هغه اول ټایپ مریضان دي. په اول ټایپ مریضانو کې ناروغي په ناڅاپي ډول رامابند کیږي او د مرض نښې او نښانې سي د ډېر په سرعت باندې ظاهریږي. دغه نښې نښانې سي دي د په مجموع کې 4 یا 5 نښې دي چې اول مریض ډېر زیات تګی کیږي، ډېر زیات خالي جوابچی یا خالي ادرار ته ځي، مریض وزن له لاسه ورکوي او د مریض د سترګو په دید کې کمزورتیا رامابند کیږي. نو اکثریت هغه مریضان چې هغه ټایپ 1 یا اول ټایپ شکر ولري چې دا 10% د مریضانو تشکیلی، نو په دغو 3 یا 4 علایمو او یا نښو باندې کلینیک ته مراجعه کوي. خو هغه کسان چې هغه دوم قسم شکر یا ټایپ 2 ډیابیټ ولري، دغه مریضان سي دي تقریبا بدبختانه دا زمونږ د شکر د ناروغانو 90% تشکیلی وي، او دغه مریضان سي دي دوی کې اکثرا ښکارا نښې نښانې موجود نه وي. او اکثرا مریضان چې موږ ته مرکز ته یا کلینیک ته مراجعه کوي، نو 5 یا 10 کاله په مریض باندې تیر شوي او وروسته له 5 یا 10 کالو د په مبهمو اعراضو او علایمو یا نښو نښانو باندې موږ ته مراجعه کوي. او اکثره مریضان د ځان دردی نه شکایت کوي یا د سترګو د دید له کمزورتیا نه شکایت کوي یا جنسي کمزورتیا نه مریضان شکایت کوي یا د خالي جوابچۍ د زیاتوالي نه شکایت کوي او یا د زبې د وچېدو نه شکایت کوي. یا اکثره مریضان داسې د شکر د ټایپ 2 ډیابیټ کې چې مریض باندې یو قلبي حمله راسي، نو بیا موږ ته مراجعه کوي. یا کېدای شي مریض نیم ځان فلسوي بیا شفخانه ته دیغه پیوازان هغه راوړي او موږ چې ګور هغه د شکر تکلیف لري. یا کېدای سي مریض پخا تور سوي او د پخې د زخم یا د وی ګوتې یا د پخې د تورې دوله وجه سي په هغه وخت کې دیغه جراحي تداوی ته ضرورت لري، نو داسې وخت کې موږ ته مریضان مراجعه کوي.
ډاکټر نصیری زیاته کړه که چیرته تاسو داسې احساسوي چې ډیر زر زر تګی کیږي، ډیر خوراک او ډیر ادرار کوي، نو مه هیروي چې خای د وینې شکر یا ګلوکوز مو زیات شوی وي. لازم ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. که یو وار دا معلومه شوه چې د شکر په مرض اخته یې، نو بیا لازم ده چې په منظمه توګه ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه د نظر او توصیو مطابق عمل وکړي. خای تاسو پوښتې چې خنو د شکر لڅې شي پیدا کیږي. ځینې خلک فکر کوي چې که ډیر خواږه وخوري په دې ناروغي اخته کیږي، خو داسې نه ده.
د ډیابیټ یا د شکر ناروغي چې دا هغه په حقیقت کې د ګلوکوز یا د وینې د شکر د میټابولیزم د ګډوډي یا تشوش نه پیدا کیږي. یعنی کله چې د ګلوکوز اندازه په وینه کې د خپل نورمال حد نه اوچت شي، نو دغه ته موږ په طبي لحاظ باندې د ډیابیټ یا د شکر ناروغي وایو. د شکر یا د ډیابیټ ناروغي زیاتره په هغو خلکو کې سي کار زیات نه کوي او همیشه زیات خواړه خوري، وزن زیاتی، فزیکی کار او فعالیت سرته نه رسي، زیاتره په داسې خلکو کې پیدا کیږي.
نو په دې حساب د شکر ناروغي داسې یو ناروغي وی دی چې په اسانۍ د بدن بیلابیل غړي خرابول شي. د شکر ناروغان لکه د وینې د لوړ فشار د ناروغانو په شان دي ته اړتیا لري چې وخت په وخت تر څارنې لاندې وي، سم مراقبت وشي او په وخت درمل واخلي. ډاکټران وایي که چیرته تاسو په لری کلی کې اوسیږئ او په شکرې یا دیابت اخته یئ او په وخت هم نشئ کولی چې ډاکټر ته ځان ورسوئ، نو ډاکټر ته تر رسیدو د ډاکټر توصیه په یاد لرئ. یعنی لږ غوړ او لږ خواړه په خوراک کې، د بدن پاک ساتل، په لوسو پښو نه ګرځېدل، که چیرته مو په پښې یا لاس کې زخم پیدا شي یا کوم اغزی مو په پښه کې لاړ شي، هغه ځای ډیر پاک وساتئ او کوشش وکړئ چې ډیر زر ځان ډاکټر ته ورسوئ. ځکه که په دغه وخت کې مو د وینې شکر کنټرول نه شي، دا امکان شته چې زخم لوی شي او ګوته مو توره واوړي، چې وروسته تاسو له لوی خطر سره مخامخ کولی شي. ښایي ستاسو زخم لږ او یا هیڅ درد ونه لري، مه بېغمه کیږئ. دا د دې معنی نه لري چې زخم وړو کې دی، دا لا هم د خطر خبره ده. خو په وخت ډاکټر ته تګ او سمه پاملرنه کولی شي تاسو له لوی خطره وژغوري. یعنې د دې پر ځای چې د بدن غړي مو پرې شي، تاسو به روغ رمټ او خوندي پاتې شئ.
بدر تپاسو گا
نشجوگی گرزم بی سرا خانا دل را نشجوگی او بدر ترارو سو بدر تپاخو گرزم بی سرا خانا دل را نشجوگی زمزم بی سرا خانا دل را نشجوگی
شجوگی